ریتر سالورو ذهنی معلول ماشومان په کور کې لري، لاس کلان، پنځه کلان، شپږ کلان، او دا ساتي او د ډاکټر واسین نه کیږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سری وده کوي، وجودي وده نه کوي، یا سوی شکل په دری په اصطلاح باندې د دغه ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، یا تا تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړکړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوق شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحي لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تداوی وکړي. دا دی یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر اغلې د چخدای نو د دینم خلاص کی. په داسې دغه ډیر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دارځي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحرې رانه وړی، د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالي اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغ دا نو یو رواني شکنجه ده د میندې او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي، او هغې د پالنې لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وزت او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان همداسې
داسې مهال چې د دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټوله نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نه ورورجانه د دې تخنیک ماهر خلک دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دی، دا افغان دی، په هر حالت کې چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی. او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف دولت چې دوی ته ورکي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم د خبره راپورته کی چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کی. مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یره په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د ډاکټر بیل هازه، یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا یو مور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري، او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینو کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې، نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدی، دا باید په هر زون کې جوړ شي. خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته ور وړي، راجستري کړي، او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي، که په میاشت کې یو ور ورځي، د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی. حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شان ورته ضرور دی. بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي، ډېر ماشومان د همداسې د اتلسو کلونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلسو کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل، څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي، په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه عرض وکړم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د مخکې د دې نه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته یو فامیل ته ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان یو څومره مصارف لرو، دا باید سروې شي چې هغه مسؤول چارواکي که چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زېږېدلي دي، چیرته اوسېږي. دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په د ولایاتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي. دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي. په هر ځای کې ممکن په جغرافیي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي. هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت لره پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډۍ هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه په امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان په هغه شامل شي، تماس د مور و پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاوو څخه وي استفاده وکړي چې په نورو دنیاوو کې د دې ماشومانو لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو یې دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن وو، دا په دموږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو. که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي. ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهي په میاشت کې یو ورځ ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې دوی هغه یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به نغښ
خالونه واړه شنه خالونه
زنی خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رخت یا ټوټه څه وخت را منځته شوه؟
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروج شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالي د پشم نه جوړېدله.
او افغانستان ته له کومو هیوادونو څخه رخت یا ټوټه راځي؟
دا پخاس راتله تنها جوپان بود، نور دولتونه مال دلتن نراتله، آقا طول دری متره و غاچ توتی ندلوده.
نن امده موضوع چیلو، پا پایل که در رخت تاریخ تور گردو، بیای ارزخت رو خانه و، او دی خلق و نظرونه هم در تورانده که و لازادی راژیو سروسی. درمن اپتونکو لمرنه انسانانو د حیواناتو له پوستکو چرم د ونو له پانو او داسې نورو شیانو څخه د ځان د پټولو او د چې له محیطي خطرونو څخه خپل بدن خوندي کړي جامې جوړولي. د وخت په تیریدلو سره پام شو چې دوی کولای شي له پاشم، ابریشم او نخی تارونو څخه رخت ووبي. په پیل کې د رخت د ووبدلو لپاره وسایل ډیر عادي او لومړني وو. وروسته چې پرمختللي ماشینونه رامنځته شول په لږ وخت کې به ډیر رخت جوړوه. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د لومړي ځل لپاره څه وخت رخت جوړ شو او د جوړولو طریقه یې څه ډول وه؟ د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي څخه مو پوښتلي دي.
رخت یا تکا چې په نړۍ کې مروج شول ډیر اوږدو کلونو راهیسې په مختلفو رنګونو باندې او په مختلفو اشکالو باندې چې اول د خالي د پشم نه جوړېدل مالونه د وړۍ او د وجهونو نه جوړېدلې، دا هغې نه وروسته بیا دا انتقال شوله پنبې ته، خپله پنبه یا مالوچ چې اوس ورته مالوچ وي دې ته انتقال شول. او همدارنګه بیا آریانا یو ډېر لوی تمدن هاته د یونان د تمدن په مقابل کې ولاړو، د مصر د تمدن په مقابل کې ولاړو.
درخت یا ټوټې له جوړېدلو وروسته داسې منظم مارکیټونه او دوکانونه نه وو لکه اوس چې جوړ دي. سوداګرو به رخت په شک کړی و، لرې مزلونه یې وهل، کلی په کلي ګرځېدل، کله به چې میرمنو او انجونو د دوی نارې واورېدلې، له کورونو څخه راوتلې، د سوداګر چارچاپېره کېناستلې او د خپلې خوښې رخت یې ورنه اخیسته. سمی اولا چې له پلار نیکه څخه د رخت خرڅولو کسب ورپاتې دی، وایي اوس هم په لرو پرتو سیمو کې سوداګر کور په کور ګرځي او رخت خرڅوي. نوموړی د رختونو دوکان لري، ورسره غږېدلی یم، ورته غوږ شئ.
څوک چې دوکان نه لري نو بیا د دوکاندار نه ټیکې راواخلي، بیا په شابه